أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
دا آيات كريمة دا سورة أنفال دروش بيتم آيات دي فمخي آياتو كي الله جل جلاله ومسلمانان تا دا كاميابي سوشيان وشودل چ اول به تاسو ثابت قدم اوسی د الله ذکر وکوي او دا شنور یعنی دا کته سي دغه شیان چې الله د ته هدایت وکي په خپل ژوندانه کې عملي کړل الله په ټول عمر تاسو کامیاب لري او ټول عمر به مو پر کافرانو باندې لوړ لري او کافران به تاسو تر لاس لاندې او تر تاسو بچیت وي. د هغه څخه وروسته بیا الله عز وجل و پیغمبر علیه السلام ته داد او تسلیت ورکی چې ستا د حفاظت ذمہواری پر الله باندې ده. الله دې حفاظت کی. الله عز وجل ستا حفاظت د مؤمنانو په ډله باندې هم کی دا ورته سبب جوړي او نور اسباب هم ورته جوړي خو تا د کفارو د منګل او د کفارو د وحشانه لاسونو څخه ساتي. په دې آیاتو کې الله جل جلاله یو بل انعام چې پر مسلمانانو باندې الله کړی دی هغه بیانوي. یو بل امتیاز چې هغه د مسلمانانو دپاره الله خاص کړی دی هغه الله بیانوي. او دا داسې امتیاز دی چې دا که مسلمانان په کار واچي د دغه نعمت څخه به برخمن وي او که پر کار وانهچي د دې نعمت څخه به مسلمانان برخمن نه وي. هغه څنګه؟ هغه په داسې ډول باندې چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ترالی د دې خلکو تر مابین خورا ډېر اختلافات و. اوس او خزرج دا دوه مشهور قومونه و. د دې مشهورو قومونو تر مابین د یو سلو شلو کالو راهیسه بدی وې. د اوس قوم به د خزرج د قوم خلک وژل چې په لاس به ورغلل او که به د خزرج د قوم مالونه په لاس ورغلل دا مالونه به یې لوټل. خزرج قوم ته کبه د اوس د قوم خلق په لاس ورغلل بنجانول به یې وژل به یې غلامان به یې ځینې جوړول. کبه مالونه په لاس ورغلل د دې اوس د قوم مالونه به یې لوټل. حاصل دا چې د دې دوو قومو تر مابین دومره سخت اختلاف و چې هر قوم به کوشش کاوه چې ابل قوم ته یو ډول نه یو ډول تاوان ورورسوي. دا یوازې د دې دوو قومو تر منځ نه بلکې په بیلابیلو قومو کښې دغه د قومیت او قوم پرستی اور بلو. هر قوم به د خپل قوم دفاع کول. خپل قوم که به یې پر حق و که به پر باطله و بس قوم به یې شبالی. بل کس چې د ده د قوم به نه و که هغه به د بزرګۍ په اوار الوتلی هم د بد بالی که هغه کمالداره وای هم د بد بالی که هغه بد وای هم یې بد بالی. خپل قوم به که به یې ښه وای که به یې بد وای بس د دې ملاتړ به یې کوه. دا یو عام رواج و په خلکو. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د دې قوم پرستی اور یې مړ کی. دا قوم پرستی دا دوزخ پرستی. قوم پرستی په حقیقت کې دوزخ پرستی ده. څوک چې قومیت پر ناحق باندې پالي دا په حقیقت کې دوزخ پالي. څوک که دوزخ غواړي که څوک دوزخ ته تلل غواړي نو هغه د قوم پرستی کی پر ناحق باندې بس قوم پرستی خپل سدا دوزخ ته بیایي. که چا قوم پرستی ټینګه کړل
نو دا یو داسې کړي څنګه کړي دا دغه کړي به سدا دوزخ ته بیایي بس چونو شراب بخښنی
حضرت صلی الله علیه وسلم چې قوم پرسته د خلکو د منزو څخه یو وړل او په مابین کې مین او محبت د اسلام د ورورګلوي پیدا کی دا خاط عزت وکي چې تر هغه وخت پورې ظلم ختمېدلی نشي ناروا او فساد د منځه تللی نشي تر څو قومیت د منځه ولاړ نشي
ولې ځکه یو څوک چې قوم پرسته وي نو دی د خپل قوم ملاتړ کوي که د قوم پر حق وي که پر باطل وي که د قوم څه ملامت وي که ناملامت وي دی به یې ملاتړ کوي نو کله چې ده د خپل قوم پر ناحق ملاتړ وکړي نو کومه دی چې ظلم له منځه ولاړی دی خو قوم پرسته کس دی او که چیرې دی داسې وکړي چې قوم کې ملامت و ملامت ورته وایي او که پر حق و حق ورته وایي ملاتړ یې وکړي نو بیا خو قوم پرستي ولاړه له منځه څخه بیا خو اسلام پرستي سوه بیا خو عقیده پرستي سوه الله د خلکو څخه عقیده پرستي غواړي اسلام پرستي غواړي حق پرستي غواړي قوم پرستي نه غواړي هر څوک چې ملامت سو که ستا ورور وي که ستا پلار وي که ستا د اکا زوی وي که ستا د قوم وي که لیرې وي که نږدې وي ناحق و ناحق به ورته وایه که پر حق و حق به ورته وایه که پر ناحق و ملاتړ به یې نه کوي بلکې هغه کس چې ستا د قوم نه دي هغه ستا څخه لیرې دي د هغه ملاتړ به کوي دا د اسلام هدایت دي که داسې وشي نو بیا حق راتلای شي ظلم له منځه تلای شي کدا شو نه چې جرم لمان ځنه چې تا لیزه کنن چې تا د خپل قوم لا تړ پر نه حق وکي د خپل ورور او زوی او د اقا د زوی لا تړ دي پر نه حق باندې وکي و څنګه ته و درې د یو بل سړی دي پر نه حق وټه کاوي نو ته خو ظالم شې هغه مظلوم شې اوس کته دعوی اعتزاز ما ته په تاوان نه دی رسیدلې یقیني خبره ده چې بل ورځ بیا د یو بل قوم کسره ورته کیږي تا به داسې چقي قوم پرسته خو تا رواج کړل اغه بل کا شرواش کړل حق نه حق ته نه ګوري ظالم او مظلوم ته نه ګوري قریب ته ګوري دوست ته ګوري پرون چې تا د خپل قریب دوست د خپل قوم پر نه حق باندې ملاتړ وکي یو مظلوم دی وټه کاوي نو سبب بیا د بل قوم کسره جتا بټکی دا چې بل کسره جتا تا ټکی پر تا باندې ظلم کی دا بنیاد تاک شوی پرون تا کار وکی نن بیا بل کس وکی سبب بل کی سبب بل کی نو په دې قوم په دې ټولنه کې به څه حال وي څونه ظالمان به څونه مظلومان به پرون ته ظالم یې سبا به ته مظلوم یې هغه بل کس چې پرون ظالم و سبا به مظلوم وي نو تا به ظلم و تعدا په دې دکه کې عام وي حقیقت به له منځه تللی وي او که چیرې داسې د ورورګلوي خبره سي ټول قومونه سره راجمع سي او ووایي چې زموږ او ستاسو لپاره حق معیار قرآن دی اسلام دی حق دین دی ټول به ودې دین ته غاړه یوسو څوک چې ملامت و ټول به په ګډه باندې ملامت ورته وایو یو چا که ظلم وکړي ټول به او په اجتماع او اتفاق به دا ظالم ته کوو چې ولې دې ظلم وکړي د مظلوم حق به ور اخلو خلاصه به وي خبره بیا به قطعاً په دې ټولنه کې ظلم نه وي ځکه ظالم نه سره پورته کېدلی او دا وایي که زه ظلم وکړم ټول خلک په اتفاق راته درېږي څوک به قتل نه شي کولی وایي که مې قتل وکړي اول زما ورور زما پلار زما د قوم خلک را اخلي ما تر لاس نیسي چې ولې ظالمه قتل دې وکړي ولې ظالمه د الله حق دې تر پښو لاندې کړي څوک به بل څوک په چپلاخه نه شي وهلی وایي که مې ووایي اول به زما خپل قوم را پورته کېږي ما به تر لاس نیسي چې ولې ظلم کوي نو بیا په دې قوم کې ظلم نه وي قتل به نه وي زنا او غلا او ناروا به نه وي دا به یو پاک ټولنه نه وي دا د اسلام هدایت دی اسلام ګټې دی نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې الله په پیغمبري ولېږي خلک یې په حقیقت پوه کړل د دغه قوم پرستی په هغه ناوړو پایلو او په هغه بدو نتیجو یې خلک پوه کړل د اسلام نورانیت کې د خلکو زړه ته تیر کړي د دې خلکو په منځو کې داسې اتفاق او اتحاد رالی چې اوس او خزرج دا دوه قومونه وه یو د اوس قوم یو کس د خزرج قوم دا به ورونه ورونه وه خپله چې د اوس قوم به دوه نفره وه چې یو به مسلمان و یو به کافر و هغه به سره لرې وه نو زه تا څه کوم ته ظالم یې او د اوس د قوم به یو کس و خپل قومي ته ویل چې ته که څه هم زما د اوس قوم څخه یې مګر ته کافر یې ته ظالم یې زه ستا ملاتړ نه کوم د خزرج قوم چې زما یو سلو شل کاله به دې ورسره سوې ده هغه خو ظالم نه دي هغه حق پرسته دي هغه زما دوست دي نو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا خبر اوریا دی وی کلچ متفع غنبر ولی جلی تال برکتا تا پا سبب بندی مجد دی خلق پا منزوک شد داس محبت و آچوی اے پیغمبر که دا اسلام قانون نوائی دا اللہ عز و جل نصرت نوائی دا مخ دمغی که چول مالو نکتا سر رایو زی کری وائی او دا دی خلق پا منزوکی دی مصرف کری وائی بیا با هم دا مخالفت تال منز نوائی وڑی بیا با هم دی پا خلق زورو که بی غرور سر درلو دلی بد بی سر اوڑا لی مگر اللہ جل جلاله دا ایمان و دا اسلام نورانیت راوی د دې خلکو په منځو کې محبت رالی الفت رالی قوم پرستی و ظلم پرستی و ناروا هغه ټوله له منځه ولاړل یو د عدل د خوشحالۍ شور شو یو سړی به د کوره راووتې نه به توره ورسره وه نه به سلا ورسره وه نه به بل ملګري ورسره وه د یوه ښاره څخه به ولاړې سل کیلومتره مزل به وکړي بل ښار ته هېڅ فکر یې نه کوه چې ما ته دې غل ودرېږي ما ته دې د بل قوم کس ودرېږي ما د دې څوک ودرېږي چې ظلم را باندې وکړي په خوا داسې نه وه په خوا به داسې وه چې کله به یو څوک د کوره راوتې په دا نږدې نږدې کونو کې به یې هم داسې کول چې سلا به ورسره وه توره به ورسره وه نیزه به ورسره وه که نه نو داسې د کوره چې به ووتې دا د نږدې قوم خلکو سره به دي و هغه به ورباندې راغورځېدل و هغه یو ټکاوی به داسې به یې غلام کړي مال به یې ځینې واخېستي دا تور وشان چې به ورسره وه نو به یو چا سترګې ځینې کول او که به لرې تلې یوازې د ښه نه سوی تللې ډله به یې بیول یوه ډله به روانه وه ځکه خو ظلم و ناروا وه فساد و ناحق او پر باطلو ژوند و نو بیا چې کله دا الفت راغی بیا به ټول خلک د دنیا د یوه کونج د بل کونج خلک ټوله سره ورونه وه لکه د یوه کور خلک د یوه کور خلک چې د کوره راووځي نو د یوه کور سړی د خپل کور پر سړي باندې ظلم نه کوي مال نه ځینې اخلي دا ټول خلک الله داسې جوړ کړه د دې خلکو ژوند داسې وساس د دغه نعمت او د دغه امتیاز یادونه الله په دې آیت کریمه کې کوي راځو د آیات ترجمه ته بیا څه خبره نور هم پکې شته والف او الفت واچوي الله بین قلوبهم په منځ کې د زړونو د دې خلکو او دا داس الفت چې دا په زور نه راځي اے پیغمبره لو انفقت کتا مصرف کړي وای ما هغه مالونه فی الارض چې په مځکه کې دي جميعا ټول ما الفت تاب الفت نو وای اچولی بین قلوبهم فمنس کې د زړونو د دې دا د مځکه د مخ مالونه اے پیغمبره کتا ټول مصرف کړي وای دا به هم دا خلق نو وای سرکشنه ولي چې د یو سلو شلو کالو بدی ایوه یا تر دې بل عبود بدی ایوه مگر کله چې الله اراده وکړل د ایمان او د اسلام په نورانیت باندې اعدادی په منځ کې د دې فجرونو کې الفت واچوي ولیکن دون خبره د الله الله عز وجل الف الفت واچوي محبت ای واچوي بینهم په منځ کې د دې زرونه یې سره نږدې کړل او دا کار ځکه الله وکړي چې الله غالب ذات دی پر زرونو هم بادشاہی لري پر لاسونو سترګو یې هم لري پر غرونو دریابونو او اسمانونو یې هم لري ان بے شک ہو دغ اللہ عزیز ذات غالب دی حکیم ذات حکمت چشتن دی بدے جائے کی و خبر دیا دول وڑ در آگا تا چھ دا الفت کو اللہ دا صحابہ و پمنس کی واش ہوئی دا الفت و محبت یہ واجد دا صحابہ و لپارا نو دا زمر اوستاس و لپارا ہم دی تر صحابہ و رست تابعین تب تابعین رازا کرننا دا نن سبیا تر قیامتا دا طول خلق لپارا دا الفت دی هم دا وجه د زمون او ستاسو خلکو هم دغه الفت لیدلی دي چې نارې وي راسې اتفاق وکړو راسې اتحاد وکړو راسې اتفاق وکړو او راسې اتحاد وکړو دا مسلمانان د دنیا په کونج کونج کې دغه نارې وي خو دغه الفت یې لیدلی دي خو دا خبره پکښې یادولو وړ ده چې اتفاق او اتحاد یوازې په تشو نارو باندې نه شي کېدلی په خوله خو هر سړی نارې وي وایي خدای دې زموږ په کور کې اتفاق واچي خدای دې زموږ په کلی کې اتفاق او اتحاد واچي خدای دې زموږ په ملک کې اتفاق او اتحاد واچي خدای دې د دنیا ټول مسلمانانو سره متفق کړي دا ناری خوار شو کوي تفسیر لیکلی دی وای حقیقت دا دی اتفاق او اتحاد تر هغه مهال نه شرات لای نه په یو کور کې رات لای شي نه په یو کلی کې رات لای شي نه په یو ملک کې رات لای نه شي چې ټول خلق د الله قانون ته غاړه کشي نشي کله او ملک بفریزدو په ملک اتفاق راځي یا په کلی کې اتفاق راځي دا خو ډېرې لرې خبرې دي راسه ما او تا د خپلو کورو په غم کې شو کورونه د هر کور ته چې ورسه څه اختلافونه موجود دي ورور ورور سره خوابدي دي زوی و پلار سره خوابدي دي زوی و مور سره قابه دیدی دا بی اتفاقی ولی را گلی دا دا دی جواب دا قرآن نواری دا قرآن سا دا دی جواب زدکی حقیقت دا دی چه دا دا قور غلو طولو دا اللہ و قانون تا غاڑا ندائیش کچیر تاسو اتفاق و اتحاد غاڑی دا خپل قور طول غلی دی دا قرآن قانون تا غاڑا کشیش او کچیر دا سوی چه یو بیدی نوی تکیر موز نکی سجدان لگی بل نارواوی چیپ لگی بل ناروا فلمونه ګوري او تبع المنس کای روزانی سه جماعت راځي بیا راځي په دکانداری کې د خلکو سره شل چمونه او چلونه کوي یا راوځي د باندې پر کندو باندې غیبتونه کوي او یا خلکو ته درواغ وایي یا پر حقیقت سترګې پټوي یا قوم پرستی کوي تام ناروا تم لا تړلې د ستازیم تړلې د ستاورورم تړلې د استاد اقازیم تړلې د پدې کوټ کې اتفاق او اتحاد نشرات کړل زکه د اتفاق او د اتحاد لپاره شرط دا دی چې ټول خلک به د اسلام قانون ته غاړه ږدي راس خپل ورور تر لاس ونیسه زامن تر لاس ونیسه پلار تر لاس ونیسه مور او خور او میرمن تر لاس ونیسه ورته ووایه چې راس زموږ او ستاسو لپاره د معیار قرآن وي د اسلام قانون وي تم د اسلام مخالفت مکو زه به هم نه کوم بس دا د قرآن وعده در سره کوي چې ستاسو د اتفاق او د اتحاد او د الفت ذمهوار الله دی کچیر د قران خبر نه په دامت کې آیات کریمه کې پیغمبر علی السلام ته الله و فرمایل لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم بیا نو کچیر د قران ته غاړه کښې نه شو د لسی کړه د شار خلک راځي ستاو د ورونو تر ما بین د اتفاق نه سره واستلای ستاو د زوی او د ورور او د پلار او د کور او د مور او د میرمنې تر ما بین د اتفاق نه سره واستلای که هر څومره مالونه مصرف شي بیا به هم په هر کور کې پابندیانې موجودې وي تاسو په دې کورو کې پوښتنه وکړي یو کور به پیدا نه کړي که وي نو به ډېر کم وي چې پابندي نه وي بخشي دا چې څوک وایي څوک نه وایي دا بیا بېله خبره ده په هر کور کې به غمونه وي د هر کس سره به دا غم او تکلیف وي چې د یو کور د خلکو دا حال دی نو د کلي به څه حال وي د ښار به څه حال وي د ملک به څه حال وي او قرآن دغه هدایت تاسو ته کوي وایي که تاسو غواړئ چې اتفاق او اتحاد راولئ ټوله دي د قرآن قانون ته تسلیم د اسلام شرایط چې ټوله پر خپل ځان باندې عملي کړي د اسلام احکام چې ټوله عملي کړي بېدینۍ چې د کوره ووځي د الله مخالفت چې د کوره ووځي او رواج دې پاتې شي د رواج پر ځای کې د الله قانون راشي نو په داسې ځای کې قرآن وایي اوس نو وغواړئ اتفاق او اتحاد که داسې نه وي نو لاس یې پرېوله ستا په ژوند دي ولاکه مبارک شي چې ستا په کور کې اتفاق راشي یا ستا په ښار کې راشي یا ستا په کلي کې راشي دا د قرآن فیصله ده راځو پسې آیات کریمه ته یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته خبره کی حقیقت کې ټول خلکو ته دا خبره ده هغه خبره دا ده چې اے پیغمبر الله دین د اسلام تا ته درکی د دین اسلام په وجه باندې تا د خلکو په منځو کې اتفاق راوستي کله چې تا دین اسلام واخستی او د دې د اسلام په وجه چې د خلکو په زړه کې محبت واچوي الله ستاسو راضي الله ستاسو او دا چې د خلکو په منځو کې تا محبت واچوي خلک ستا وفد ستا جماعت شو ستا ډله شو نو په دې لحاظ باندې په دنیا کې چې هر څومره لوی قوتونه وي الله چې ستا سره زه دي هغه به دې حفاظت کړي او دغه ډله چې تا د اسلام دین ته راجلب کړی ده الله به دې په دې ډله باندې ساتي الله درته بس کړي دغه ډله درته بس همدا وجه ده چې پیغمبر علیه السلام ته دغه ژوند تر پایه د کفارو لاس ونه رسېدی الله به حفاظت کوي یوه کوچنۍ نمونه یې وایه د یو غزا سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د یو لوی ډلې صحابه و را روانو صحابه ډېر ستړي سو د ډېر مزل څخه وروسته په یو دره کې چې درختې پکښې شنې وې په دې کې یو سو اکثره صحابه ستړي و نو توره به یې په درخته راوځړول تر درختې لاندې به یې آرام وکړي که څه هم آن حضرت صلی الله علیه وسلم څوکیداران درول چې صحابه به بېدېدل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر یوې درختې لاندې استراحت وکي او خپل سوره د درخت تر شاخ لاندې په یو شاخ باندې وځړاو نا ببره یو کافر رالی دا سوره د درخت څخه راواخسل علی السلام ته ودرېدې سوره ور باندې پورته کړل او ته چې د الله پیغمبري دعوا کوي او ته د الله الله ناره وای اوس به تاسو ما څخه څوک خلاص سوره ور باندې پورته کړل پیغمبر علی السلام ورته فرمایل الله به مې د څخه خلاص کله چې دا خبره واوریدل پر هغه کافر باندې یو ډول ویر او وهم و ترس رالی ناببره وغورځېدې. کله چې وغورځېدې غزار پیغمبر علیه السلام راپورته شو، توره یې راواخیستل او سر یې ور ونیول. ویل تا به اوس څوک راڅخه خلاص شي؟ ده ورته وویل چې ما په الله ته عقیده نه درلودله، نو زه په کومو سترګو ووایم چې الله به مې داسه خلاص کړي؟ او یقینا ته ډېر ښه نیونکی یې او ته احسان کوونکی یې. پیغمبر علیه السلام پرېښودې الهی، هغه د پیغمبري اخلاق وه او دا د الله وعده وه. یا ایها النبی حسبک الله، الله دله بس دی. څنګه الله دله بس دی؟ دا یوه نمونه وه. داسې نو په سلهاو پېښې د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې راغلي دي. د پیغمبر علیه السلام د پاره د مسلمانانو ډله بس وه. د احد په غزا کې چې د کفارو لشکر ته ظاهرا الله څه کامیابي ورکړل، اویا کسه صحابه شهیدان شول، لا زیات، او ډېر صحابه ولاړه غرو ته، یوازې یوه کوچنۍ ډله پاته شوه. یو کافر پر نبی علیه السلام باندې د غشي وارې وکړي، نو صحابه ورته ودرېدي، خپل ځیګر یې ورته ونیوي. هغه غشي دا صحابي په ځیګر کې ولګېدې، شهید شو. داسې نو بیخي په سلهاو زیاتې یا تر سلهاو لا زیاتې پېښې شته. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الله دل لباس دي او استاد دا ډله چې تا په حق مسلمانان ګرځول دي، دا دل لباس دا خو د پیغمبر علیه السلام سره وعده ده. عام پیغام مؤمنان ته هم دادی که ته رښتینی کس جوړ شوې، تا په خپل کور کې د اسلام فضا قائم کړل او خپل دوستان دې په دې قانع کړل چې د اسلام اصولو ته غاړه کېږدې، نو په دې ځای کې ستا دپاره هم دا وعده ده. الله تعالی بس دی دا آیات کریمه دی او ورپسې آیات کریمه دی. په دې دوو آیاتو کې الله جل جلاله یو حکم بیانوي چې د اسلام په شروع کې وو او بیا هغه حکم منسوخ شو، بل حکم رالی. د اسلام په شروع کې مسلمانان دا لږ وه، د کفارو لشکرې ډېرې وې. هغه اولین خلق چې الله عز وجل یې په قرآن کریم کې ډېر ډېر فضائل بیان کړي دي، والسابقون الاولون، الله عز وجل یې بیخي زیات فضائل په قرآن کې بیان کړي دي، په احادیثو کې بیان کړي دي. ځکه هغه اولین مسلمانان، هغه اول صحابه تر ډېرو غټو غټو امتحانو تېر شوي وه. یو امتحان یې دا و پر هغو ټولو صحابهو باندې دا لازمه وه چې یو مسلمان به د لسو کافرانو سره جنګېدي. کله چې به یو مسلمان د لسو کافرانو سره مخ شو، یا به د نو کافرانو سره مخ شو، یا به د اتو سره مخ شو، دې مسلمان ته اجازه نه وه چې وتښتېږي، مقابله به ورسره کوي. د اتو نفرو سره به کوي، د نو سره به کوي، د لسو سره به کوي، باندې لازم و، باندې فرض و. او که به تر لسو بلابود وه، یولسو دولسو دیارلس به وه، بیا نو دې مسلمان ته اجازه وه چې ځای پرېږدي دې کفارو ته او وتښتېږي، ځان خلاص کړي. تر هغه مخکې اجازه نه وه. که به سل نفره صحابه وه، سل نفره مسلمانانو باندې لازمه وه چې د زرو کفارو سره ونه تښتېږي. دا غټ امتحان، یو سړی چې د نو نفرو لسو نفرو سره جنګېږي، دا به غټ امتحان نه وي. لس نفره چې سلاداره وي، تورې ورسره وي، غشي ولندې ورسره وي، او ته یو کس یې، نو دا به غټ امتحان نه وي، غټ ابتلا به نه وي، غټ ازمایش به نه وي. تاسې ازمایښتونه په دې صحابه و باندې سوي و، ابتلاعات و امتحانونه و. نو دا د اسلام په شروع کې دا حکم و. کله چې الله جل جلاله مسلمانان متترقي ورکړل، د مسلمانانو شمیر ډیر شو، الله جل جلاله دا حکم یو څه اسانه کړي. یو مسلمان به د دوو کافرانو څخه نه تښتي، او دا حکم تر ننه پورې هم دغه صفات دی. سل کسه به د دوو سوو کسانو څخه نه تښتي، که به یو په یو نه جنگ به یې ورسره کوئ، که به کفار دوه وای مسلمان به یو، جنگ به یې ورسره کوئ. که به تر دوه ډېر شوه، درې و څلور به شوه، بیا مسلمان ته اجازه وه چې ولاړ شي، وتښتېږي، ځان ځینې خلاص. دغه حکم چې د اسلام په شروع کې و، بیا هغه حکم نسخ شو، نوی حکم رالی، او هغه حکم تر اوسه پورې هم شته. ما و تا ته هم اجازه نشته چې د یوه کافر څخه وتښتېږي، د دوه څخه هم نه تښتېږي، تر درو به لابود کوه، بیا تېښته اجازه شته. دغه دوه حکمونه چې یو د اسلام د شروع دی او بیا وروسته نوی حکم راغلی دی، هغه زوړ حکم یې منسوخ کړي، دا په دې دوه آیاتو کې بیانېږي. راځو د آیات ترجمې ته. یا ایها النبی، ای پیغمبره، حرض تشویک المؤمنین مؤمنان علی القتال، پر جنگ باندې د کافرانو سره. ای پیغمبره، دا مؤمنان تشویک کوي، هڅه وکړو د کفارو سره جنگ. ان یکم منکم، ان یکن کبیدی منکم استاو سخا، ان یکن قوی منکم استاو سخه عشرون شلوی صابرون صبر کون کیوی یغلبو غلبا بو کری مئتین پر دو سو باندی و ان یکن او کچیر وی منکم استاو سخه مئتن سلوی یغلبو غلبا بکی الفن پر زرو باندی من اللذین دهاغ کسان سخه کفرو چه کافران سوی دی وری شل نفارا با پردوسو بانی برلاسی بی سل نفارا با پرزورو بانی برلاسی سی نو یو او لس کسا کافران سر ورسدن بی انهم قوم لا یفقهون بی پا سبب دده چه ان فتاکی سر هم دا تسان دا کافران چه دی قوم یو قوم دی لا یفقهون نفوهیش حقیقت ورطا معلوم ندی حیوانان گوندی دی پر حیوانان خو انسان برلاسی بی انسان پر قوی بی انسان پر غالب بی انسان ته الله فکر او عقل او تدبیر ورکړي حیوان ته نه ورکړي او غره اوستونه لوی حیوان دي پر دې باندې انسان غشتلې دي پیل څونه لوی حیوان دي پر دې انسان غشتلې دي غویا یې څونه لوی حیوان دي پر دې انسان غشتلې دي نو دا کفار خو یو قوم دي فوه نه لري عقل نه لري انعام چارپایان بلکې تر چارپایان هم بتر دي نو انسانان خو باندې غشتلې وي راځو ترجمه ته الان اس خفف الله اسان کی اللہ جل جلالہ عنکم استاو سخا سپکوالی اللہ عز و جل راوستی استاو سخا دابار استاو سخا سپکی الان اوس خفف اللہ سپکی اللہ فاک بار درن بار عنکم استاو سخا سپکی درن بار داو چی در شل نپرو سر جگڑا کو گاتا خبر رو دلوس نپرو سر و عالمہ او قوضی اللہ جل جلالہ چی ان فتاکی کسر فیکم پتاسو کی ضعفا سستدا دمر حمت او قوت نلری لکا سابقون الاولو اغلم لنی مسلمانان چی درلو دی فا این یکن فاستو منکم استاوسخا مئتن سلطنوہ صابرتن سبرکون کی یاغلبو غلبا باوکری مئتین پر دوسو نپورو باندی و این یکن او قوض منکم استاوسخا الفن زرطنوہ یغلبو غلبا بوکی برلاس بسی الفین پر دوزر نپرو بانی بی اذن اللہ فا امر دا اللہ عز و جل واللہ اللہ مع الصابرین ملگری دا صابرانو دی سر دا صابرانو دی ملگری دا صابرانو دی اللہ عز و جل بتاوستا کامیابی در خلاص خبر دا او دا حکم تر اس فرفات دی صبر پکش شرط دی تقوی او اسلام پکش شرط دی که صبر نوی تقوی نوی بیانو سل کسان د پنځو کسو کافرانو مقابله هم نسی کولای خدا الله نصرت نیوی هر څه د الله په نصرت کی او د الله نصرت دا په تقوا پورې تړلې ده که تقوا وي د الله نصرت به وي که اسلام وي د الله نصرت به وي که تقوا نه وي د الله نصرت به بند وي سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله